کې د پاموکړی خبرونو ته. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخته یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا آزادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عوامل په اړه پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي لر رسیدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتنی ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي د کافي خوړو له نشټوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپل لومړۍ لوبه کې په یو ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د لړم یا عقرب په 13 پای ته ورسیږي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیه انادولو دولتي خبري اژانس پر ټوټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیه چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه ورکړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیات ته به دوام ورکړي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته کړې
نظام خطه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیرا نږدې یو میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی په ټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغو عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کیږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پیښه د یک شنبه په شپه د خیرخانی په سیمه کې پر داعش سخت دریزو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ پایله کې 15 تنه وژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 20 د کابل په اتمه ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې شپږ تنه پکې ووژل شول. پښتنې دا دي چې د هستوګنو په سیمه کې د دومره درنو عملیاتو اړتیا څه ده؟ له پوځي او امنیتي پلوه نورې کومې لارې چارې دي چې طالبان کولی شي د داعش ځالې له منځه یوسي؟ طالبان وایي د داعش ګواښ 98% دفع کړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دي د پوځي چارو کارپوه او د دفاع وزارت په خوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو بل کتونکي جنرال یوسف امین زازای. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسي راځي له تاسو نه به پیل کو. په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو ښارونو کې عملیات کېدل د سخت دریزو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه و، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه ترسره کېدل یا به په مخفي ډول ترسره کېدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي چاودنې کیږي، توغندي واریږي، ډز کیږي، فکر کوي لامل څه دی؟
سلام تاسو ته ټول هغه لګون چې هغه اوردون پچې د مونږ اواز اوري. د تاکتیک عسکری په اساس عملیات د کورونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکری قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسؤول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلاح لري یا مشکوک دی ونیسي او خلاص لای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکي وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک زوریږي او خلق پویجی او خلق وایی سی آیا دار اشتیاد سی دلت داعش و کنه. زا فکر کوم سی داعش پویجی سی دای سوکی مهم داده سی دا دولت یا دا طالبان و هندویان همیشه وایی سی داعش با افغانستان که نسته. که داعش با افغانستان که نسته پس دقه تعاملات په خیرخانه شاشید یا کتل خیرخانه که کیجی دا دست دپاره دا ولی او خلق پده که دست نظریات لرسه ممکن ده دوی خپلمنزی اختلافات باعث گردیده لسه په خپلمنز که داقسه شخره درامنځ کې او د خلکو په منځ کې ځینې مشکلات جوړ شو.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکو. هغه ویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل خاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي، خو وخت تنګ وو موږ نشو کولای چې خاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال وي ونیسي، اما فکر نه کوي که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځانمرګ او بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو لواسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري، هغه په اسانه له منځه یوسي؟
پاکه په خوانی دولت کې هم همدا قصې مسائل رامنځته کیده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلق نی، اما دلته چې منطقه د ناحیه 15 وایي ورته چې هلته ځای په ځای شوی ده، دا د ملکي خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دای سرقم دلته داخل شوی ده، سرقم د کم نراغلی دی چار اوسته ده دا. او که راوسته سرقم راوسته دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیه د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقه د پولیس سره همدارنګ ځینې نور مدني خلق سدي، دوی سره باید دغه کورونه تر تحقیقات لاندې ونیول سي. پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح و خلکو ده، د دوی په مقابل کې اجراءات وشي. اما زه فکر کوم چې خلک هم همداسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نو راغلی، ممکن ده چې نور بل خلک هلته ځای په ځای سوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهیږي او خپل کار کوي، اما د طالبانو حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی. او داعش یقینا سی پردوی باندې هم خاندی او هم خپل کار کی، اما مشکلات هم هغه سی پاتې شوی او دولت تر گواخونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په
چالشونه که اخته کیږي.
سلامات اوسه ارادمنش سیب ډیره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواخ بشپړ دفه نه دی، 98% وایي چې د داعش ګواخ دفه دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه زال یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواخ وي. ډیره مننه. کور مو ودان د بحث بل میلمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
من نتاس تا ټول دوستان ته سلامونه. ګوري، اول خو زه راشم په دې باندې چې د هر خالف نظام پر وړاندې دلته چې کومې کارې یا خبره تروریستي ترهګرې ډلې وي، دوی ته هدف ستراتیژیک همغه نظام ده. یعنې دوی په کل کې د هغه نظام پر وړاندې ستراتیژیک ملګري دي. دا که داعش وي که نورې تخریب کارې ډلې وي که نور هغه وي، تاسې په جمهوریت وخت کې اورېدل چې یو شت ډلې دلته توریستي تخریب کارې ډلې دي. زما په فکر سره چې هر څه اوس په داعش باندې کېدای شي خاتمه وشي. هلته به هم مخکې د وسلوال مخالفین صرف طالبان وو، دا هره پېښه به چې کېدله دا به په طالبانو باندې هغه کوله چې دغه طالبان وو، ځکه لویه جګړه طالبانو د حکومت او نظام سره درلودله. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه مهال کې چې هغه استوګنځي او خلک اوسي ورته اوسېږي، او دلته بیا تخریب کاري تروریستي ډلې ځای نیسي، د هغې دپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات ورته نیول شوي دي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه دا ده په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته، د خلکو سر و مال ته به زیان ونه رسي. دا اصلي هدف ده چې استوګنځایونکي هلته ثقیله سلا.
جنرال صاحب، طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري. دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو نندارې هم ترسره کړې. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسی کولی چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګنې سیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د له منځه وړو نورو لارو چارې هم شته؟ او که نه، همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې د حل لاره ده؟
نه نه، دوی خو ما خو تاسو مخکې عرض وکړو، ژېړې بوشکې هم کورو ته ورخطا شوي دي. په نه خو ډېر تخریب یې ډېر زیات هغه ده. که نه، اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه، او دوهم دوی باید هغه سیمه محاصره کړي. یعنی دښمن اولین کار چې تاسو کوئ هغه باید محاصره شي، دښمن باید تهدید شي او صبر ورته وشي. داسې نه شي کېده چې تاسو دښمن منځه وړئ او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی، تاسو یې اته راپور هم تر ننه لرلی و، ملکي وګړی هم شهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی و، موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنی دلته د ملکي خلکو هغه د سر مال مثلا لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکي د خلکو کور، د سرمایه د خودیر یو لوی مسؤلیت ده، او بیا ترقی نوری لري. مثلا هلته ډېر مسایل دي چې ځای بند وي، ګازي مسایل نه استفاده کېږي. ډېرې نورې طریقې لري چې هغه د همسایه د کور له طرفه بام ورته سوری کړي، ګازي مسایل استعمال شي، بمونه د ګازي استعمال شي، ګاز ته استعمال شي، او بل ولیدلی شي تسخیر شي چې په یخ کور کې خو نور څوک نشته. که نه، مثال پنځه کسه تورستان ورننوتلي وي، کېدای شي چې دغه په زور ننوتلي وي، او کېدای شي چې هلته څوک خبر نه وي، هلته ماشومان وي، زنانه وي، نو د هغو سره نه وي څنګه کېږي.
هو جنرال صاحب، مننه تاسو ته بیرته راځو. راځي چې رادمنش صاحب ته ورسو، ځکه رادمنش صاحب په دفاع وزارت کې پاتې سوی. آیا دفاع وزارت هم چې طالبانو ته ورپاتې شو داسې وسایل درلودل، یعنی د افغانستان پخوانیو پوځیانو داسې وسایل درلودل چې هغه ګازي وي یا مثلا د اوښکو بهونکي ګاز په توګه استفاده ترې وشي؟ جنرال صاحب، رادمنش، تاسو څه فکر کوئ؟ طالبانو ته حکومت ورپاتې شو، خصوصا په کابل کې مثلا جګړه ونه شوله، د دفاع وزارت د استخباراتو د ریاست ټول تجهیزات ورته تر یوې اندازې پاتې شول، داسې تجهیزات چې مثلا دوی دغه عملیات پر مهال ورڅخه ګټه واخلي، مثلا هغو کې لاسي بمونو استفاده وی، مثلا د غازو استفاده وی، چې په یو ډول کې څوک د کوټې د نن وی هغوی مثلا مسموم کی، یعنی په نورو لارو چارو لمنځه وی سي د داعش وسلوال شي د خوارج بولی درنې چاودنې د بشکو چاودنې په ونسي.
ممکن په هغه وخت کې هم قطعات سفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې. تیر په ندرت باندې کله ضرورت کېده چې موږ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کماندوګانو د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استولی وي، اما یقینا وزارت دفاع کې داسې امکانات وو چې منطقه محاصره شي او پس له محاصره نه د ځینې هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي چې نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي. او موږ دغسې تاکتیکونه درلودل، اما خوشبختی په هغه وخت کې دا و چې موږ په د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي. داسې په کورونو کې دا خلک ننوځي، دا یو سوال دی، او دا سوال باید خپل د طالبانو ویندویان تاسې ته ځواب ورکړي. اما موږ هر امکانات درلودل، مثلا د بیهوش کوونکې توکې، همدارنګه رسپانونه، همدارنګه زینې او نور شیان ته دشمن ته موږ دوکه ورکوله، د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینې یا په هر رنگ ته امکاناتی و موږ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یورل. اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي، دا هم د دشمن له طرف نه چې دوی پلان ډیر بیرحمانه دی، او هم د دولت له طرف نه دا غیر مسلکی اجراءات کیږي.
بله،
اول باید صاحب محاصره شي، پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي. یعنی دا مهمه ده چې موږ بیل تلفات نه خپل هدف ته ورسیږو، اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده. مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې چې دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیرته ده. موږ باید اصلي مطلب ته چې د داعش سرچینه چیرته ده موږ پیدا کړو، چې د هغه ځای نه موږ ورته خپل گزارونه ورکړو.
کدای سي طالبان دا معلومات ولري، استخبارات سره ممکن دا معلومات وي، خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي. موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کرا سره ګډون کوي، یا حداقل د عملیاتو د څرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکړي، خو وي ویل چې دوی نشي کولای برخه واخلي په دې بحث کې.
دا وضعیت خود خلکو مال دی، دا وضعیت امنیت رواني مشکلات دا د خلکو مال دی. مونږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې د دوی هدف دا و، د مونږ هدف دا دی، دا د کم نه راغلی دی، دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک پی پوشي او د خلکو نگرانی حل شي. کنه همیشه خلک وای چې دلته یا حالته داعش راغله او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوانه دی. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه، اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې نه نیول.
بله، رادمنی صاحب،
ټول مشکلات دي چې په افغانستان کې شته، اما دا داعش هم یو مشکل ده.
زه لږ په همدې موضوع غواړم تم شمه د عملیاتو لسرنګوالي به وس را شو دي ته چې په افغانستان کې عملا امنیتي ګواښ څومره موجود دی. غواړم چې لزازي سره نه د بحث پایل کم بیا به روسه تاسو ته بیت راسو. خغلی رادمنش او خغلی زازي، طالبان وای چې د داعش ګواښ اتنوی فساد د فکړې دی په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال لمنځه وړي دي چې په خپل تفاعل او اوزال درلودي. د دغه سي دالو موجودیت لکه په کابل کې چې په تیر نګدي یو میاشت کې 2 ځای دوی مثلا مرکز ونیو، طالبان وای چې خوارج یا داعش لمنځه یوړل. دغه ډول ډلې او دغه ډول ډلو موجودیت په څه معنی؟ آیا دا 2% ګواخ بللی شو او وایي چې 90% موضوع حل ده او کنه فکر کوي ګواخ ډیر دی طالبان نه غواړي چې ګواخ یو بولی ځانته؟
ګوره ګواخونه شته، ګواخونه شته، دا کوم جبهه جنگ نه ده، دا چریکي عملیات دي په کابل ښار کې. دوی چریکي افراد لري، هغه په کورو کې اوسېږي، هغه په ښار کې اوسېږي، ژوند ورکې کوي. دا په لویه کې د استخبارات او کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم جنایت تجهیزېږي، اکمالېږي، او هغه جبهه یې چېرته ده، مرکز یې چېرته ده. دا د استخبارات او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي. او په څنګ دې کې موږ د بجبدات کم هم درستونځ ضرور درلله. ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو، موږ به مالته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ، تاسو باید ووځئ اطراف ته، ووځئ دلته استوکان ځایونه دي، هلته هم موږ تلفات درلودل، هلته هم همدغه چاودېدونکي مواد یا کو حملې چې په دولتي مراکز باندې کې دي، هلته هم په کابل ښار منځ کې دوی اوسېدل، دوی چریکي نفر لرل، دوی چریکي افراد لرل، هغه ته وسلې راتلې، هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل. نو په کل کې مثال اوسېدا کېږي چې ولس همکاري و پس دې ولس همکاري هم ډېر لوی
شته. بالکل، او په خوا چې مثلا طالبانو بریدونه کول خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي، ایران ورسره مرسته کوي، حتی روسیا هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي، ځکه مشترکات سره درلودل. مثلا امریکایان په افغانستان کې وو، او امریکایان نه په ایران خلګېدل، نه مثلا په روسیې خلګېدل، او نه ممکن په پاکستان. پښتنه دا چې داعش دلته ډیر په سیمه کې یا په گاوند کې مشترکات نه لري، د داعش مرسته به له کومه ځای کېږي؟ څه فکر کوي تاسو؟
ګوري داعش لوی ګواښ ده. موږ به لومړی نم اول نم ویلي وو مخکې دغه نه چې امارات اسلامي راشي، موږ بحثونه کړي دي. داعش ګواښ ده. ګوره داعش کې په منځ کې په افغانستان کې دننه زمینه ورته مساعده ده. تاسو په فرانسه کې ولیدل چې د داعش ملاتړ وشو، په پاریس کې غونډه وشوله چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو، باید د داعش سره ومنو، هلته پرستیت وپېژندل. هغه څوک وو؟ یعنی دا غربي نړۍ ده چې هغو ته ځای ورکړی دی. ولې هغه خلکو نه نیولی شول؟ ولې په فرانسه کې هغه خلکو نه نیولی شول چې هغه د داعش ملاتړ یې وکړلو؟ فکر یې ده د داعش سره هم دلته بعضې مخکې د ته ووي چې تخریبکارې ډلې دي چې مشترک منافع لري، یعنې ستراتیژیک ملګري دي د دغه نظام پر وړاندې. هغه تخریبکاره ډله هغه په خپلو منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي، او په خپل منځو کې اهداف ویشي، او د دې او چې کوم جنه تقوی کیږي، د کوم جنه رهبری کیږي، د سینچ امکان لري چې رهبری نشي. همدا پاکستان هم د اوس د فکر کوم چې د دو تقریب کارو ډلو سره بحثمن لاس لري، حکومت شوای نه هم قرائن او هغه وضعیت ته په کتو سره موږ دا ثابتېږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده، ورکې همیشه ولې انفجار انتحار ده، ځکه چې افغانان هیڅ وخت هم کوم کې دغه جګړې نه وو، هیڅ وخت
کور ودا هم ځای سي
دغه جګړې هغه بهرانيان دي.
ډېر مننه، سلامات اوسې جنرال صاحب. رات منش، تاسو څه فکر کوي؟ روسیا له داعش ویره لري، ایران تر ویره لري، د منځنۍ اسیا هیوادونه تر ویره لري، عملاً په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم توغول. داعش چې بیا طالبان ونیول په کندوز کې، په خان آباد کې، څه فکر کوي د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجیه کېدلی سي، او له دوی سره مرسته فکر کوي له کومو چینلونو کېږي؟ آیا بیا هم پاکستان فکر کوي ملامت دی، او کنه د سیمې او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي، او دا وړتیا ورکوي چې د کابل په مانس کې دوی لارسي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کیا، په یو جماعت یا په یو ښوونیز مرکز باندې بریدو کی؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کال کېږي چې موږ په دغه سیمه مشکلاتو کې اخته یو. اوس هم د داعش په نامه یو متحجر ګروپ دی د منطقې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی دی، او دا یقینا چې د طالب جایگزینی به وي. دا معلومدار ده چې ټول برنامه د پاکستان د عمق استراتیژي په اساس په منطقه کې رامنسکیجی او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جيوپوليټيكي او نورو مسایلو کې دا دخیل ده او دا مهمه ده چې دا متحجر ګروپ افغانستان کې د منطقې د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي او دلته د دوی اشهر د دوی مشکلات د دوی ټول هغه مسایل چې په افغانستان کې منافات لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلوم دار ده چې د مونږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري نه د سر راسن نور بل هیواد ته سي مثلا وایي سي هلته داعش دی. داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نور هیوادو ته او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډیر ښه توګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کی په پوسی سي داعش کوم ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د د د اختطافچی نه دی، داعش د نورو خلکو سي اوس په یقیني توګه مونګورو سي په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی سي دی باید په پوهی. اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي سه حق نه داعش ده نه بل او په حق کې د داعش نوم ایښودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکوي او د طالبانو نظام د همیشه که ده په دغه څه چالشونه کې مواجه کیږي او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده چې داعش و پیژندل شي. اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیژندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواښ ده. دا ګواښ به یې تر هغه وخت پورې چې طالبان په خپل ځان باندې پوشي او دغه داعش په یقیني توګه وپیژني او خلکو ته
معرفي. ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو د پوځي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
دسرو شندو جامونم قربان شتر لالو نبی.